د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان ایګلند نن پر خپله ایکس پاڼه د ناټو پر غړو غږ کړی څو له هغو 40 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو د ده په وینا د ځواکونو تر وتلو وروسته د ده په وینا یوازې پرېښودل شول مرستې باید بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی ایګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ایګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږد مهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون د اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. د سازمان وایي د روغتیا جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 352 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې 312 مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لخوا ورکړل شوي یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سرهی هولوپسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هوبلوتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي. او ایراني چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوې څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو، خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د آذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس، او افشاری په همدې خبرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوی دی. په عین حال کې د تهران قضا د خبرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قماندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
هغه ویلي کې چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې. مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخت باندې.
جرمنی وایي چې طالبان له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې رسمیت پیژندنه غواړي. د کډوالو د ایستلو موضوع هغه مهال رابرسیره شوه چې یو افغان کډوال د جرمني او پولیس د چړې په گزارونو وواژه.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که خطرات و راته هلته نور شیین او نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته وصل شم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د القاعده شبکې مشر خپل پلویان د روزنې لپاره افغانستان ته استوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو بحثونه لرو.
نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابطو سره تامینوي. دا هیوادونه خپلو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي دا شمیرې به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 1.5 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته یې لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکي بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل سوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی بې برخې کړي دي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري. همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمني کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو هم زور واخیست. بیا هم فیروزه عزیزي راسره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
سارایوا ټایمز د یکشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټارټ د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي، او د په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکاري اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمني هیواد ته ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سرای وا ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکي ایستل کېدل ثبت شوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن شوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه وایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه راغلم ټول لاس ورځې نه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دې معنا چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که خطرات راته هلته نور شیین او نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته وصل شم نو دا خو بیا نه کېږي. نو مونږ خو د المان په څخه دا غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت واخلو.
په مدت سه ماه میشه که ما پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خپل به المان رساندم.
درې میاشتې کېږي چې له ترکیې څخه جرمني ته په پښو راغلی یم. پر لار مې جدي ګواښونه ولیدل. لار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندې ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیار خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوی دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور لمخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د اکس بورګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو لمخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل شوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
د ازادي راډیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه په دې څپو، یعنی په منځنۍ څپو 12:09 د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو پورې د ازادي راډیو خبرونه په 19:25 متره لنډو څپو اوریدای شي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن منځنی ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په 2 میاشتو کې لکه چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یواف گالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی ویاند نت ایونز کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 دشمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې به عمل کیږي. دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 1 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 240 فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو همدارنګ د یکشنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لانګ وار جورنال خبرونه د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ستولې دي. د خبرونه په ورستیو کې د سیف العدل د یوې مقالې په حواله د مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وای د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنه وړ دی او ټولې باید پر وړاندې په لازمو اقداماتو لاس پوري کړي. به هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
امریکایي خبرونې لانګ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولی دي. د خبرونې په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ السهاب لخوا خبره سوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرائیلو بیت ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر د میاشتې په اوومه نېټه یې پر اسرائیلو کړي برید کې شاوخوا 12 تنه ووژل او له 240 زیات کسان یې یرغمل کړل چې له هغې مودې تر اوسه د اسرائیلو او حماس جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پوه عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې په ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتې دو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی کې انسجام ګروهای بنیادګرا د افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي.
د
امنیتی چارو پوه احمد خان اندړ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کغه متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی او زموږ ګاونډیان دی په ګډه سره باید د توریستي ډلو په ضد مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولنې په اړه د طالبانو د حکومت له ادغو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هرات کې نن د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون د بیلابیلو تولیدي شرکتونو په ګډون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي د نارینه او ښځو له لوري په یو سلو شلو غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو موخه کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده. په دې اړه نور حل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د یکشنبه په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینهوو لپاره په دوو برخو کې پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شاملې دي. د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات نسبت خوردارې
خپل مثبت اغیز لري، او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډې سوي او کولای شو چې د خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیره پاملرنه وشي، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي.
یوې بلې سوداګرې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرې ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بل ستونزه د بازار نشټوالی دی. که واردات بند سي او خلک زموږ له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او بازار ښه سي، دوی کولی سي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولی سي خپل محصولات بهر ته ولیږي،
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکنه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشرې زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه ده کړی، ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړی و، خو دا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم و.
لبد مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه، له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نشي راتلی، او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه وو لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس اوریدل مهروي، خو اوس یو رستای راپور لرو. د ټکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې او یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دې خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لرو پرتو روغتونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کم بیا خدمات وړاندې کړي. سپین ماڼۍ او دغو دوو شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي، او دا وروسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغو انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یوه لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغو لویو شرکتونو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده، او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حملې وروسته نرسان مجبور سول چې نسخې او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی به پلورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي، او د روغتونونو کارکوونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سوي ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې روغتونونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلا مشورې ورکړي، او دغو روغتونونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې له مخې د دغو روغتونونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پر راپور کې ویل سوي دا مهال تر ټولو زیانګالو روغتونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي، او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغو روغتونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او د دغو روغتونونو کارکوونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روغتونونه نسي کولی امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
د شپې 9:00 او 30 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پانه د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ څو له هغو 30 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دوی د ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پاتې شول مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامدار حل لارې ولټوي. هغه د ناتو پر غړو د انتقاد په ژبه ویلي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیا افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې په یوازې ځان نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. د سازمان وایي د روغتیايي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او وایي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول 428 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه تړل شوي او سږ کال به هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخامخ وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیايي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوي څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانیستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي و خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د آذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس او افشاري په همدې خپرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوي دي. په عین حال کې د تهران قضا د خپرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قماندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. او د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لوخه ورکړل شوې یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هېواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سیرهی اولوبتسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. اولوبتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داس حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داس حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف تیره دوشنبه وویل چې هیواد یې د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډې کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او هغوی نوم په تور لیست کې وو او دا له تور لیست نه وځي، او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري. تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره یې تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېر مننه جنباز صاحب. تاسو ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایزه ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
بله شکه چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته یوه هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی، داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی او وزیران چې دی او نو بیگم چارواکي دی طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیا ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه چې یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نور چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی. طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي، او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته، همداشان د افغانستان د طریقه دوی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او د افغانستان د طریقه په مثلا مرکزي آسیا کې دا روسیا کې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوع کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده، که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیې خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني، سره له دې چې خپله روسیه اوس مهال په یو لوی کړکیچ کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې ښکېل ده، خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت، یعنی د جنوب استقامت، هم د مدیریت څخه ونوزي، او د نورو رقیبانو، د روسیې رقیبانو، د چین رقیبانو، د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې، دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله، ډېره مننه اندړ صاحب. ښاغلي جانباز د سیمه ییزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ییزو سیالیو یا لویو لوبو کې ښکېل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره، که دا خبره لږ واضح کړو، لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوه هیله قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل. واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی، کاغه د 30 میلیون ډالر په شکل باندې، کاغه د یوې د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوا باندې. دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې، د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې، د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاري کی، او په سیمه کې وداسې ګډوډي را جوړ نه کی، ځکه چې ډلې ګډوډي جوړول شي، نظامونه ګډوډي نشي جوړول، ځکه نظامونه مسؤلیت لري. ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي، دغه څنګه په فرصت باندې، دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی، او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی،
ګوره د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر وکړه معمولا دغسې فارمونه یا دغسې غونډې د دې لپاره وي چې هېوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورپه یخوا باندې دی کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسې هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا د دې قاضي القضات. تاسو په ذکر د عصري علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کې لیکلي څه دي. هغه له سره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قایل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی، په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی، په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی، بلکې د یو هېواد د مطلق هر هېواد ټیکاو پسې تړلی. هغه له سره په دې اهمیت ورته قایل نه دی. هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په ضمن یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم هغه ته بېخي بې اهمیت ښکاري. د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي. په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي؟ که دا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي، دغه درې کاله ستا کومه زیا ورکړې ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی، دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم، مسلما خبرې اوږدې نه شي. له طالب د طالب به په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي؟ د طالب چې به څوک زده هلته څه کوي؟ ما درته وویل چې په فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای به څه شی راوړي افغانستان ته؟ ځکه دوی په دغو زده کړو باندې قایل نه ده، له دوی سره په مدرسه باندې هلته څوک غږېږي نه، نه په مدرسه باندې سره بحث کوي. دغسې کنفرانسونه، دغسې غونډو ته بلنې رابلنې، دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي. ما وویل چې دغه هېوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي، معلومه خبره ده. او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې دي ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نومونه دي دي د لتور لیست نه باسي. دا معمول یوه او د طبي خبره ده چې طالب په یوه جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کوربه وجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک ګیل کړي دي، خلک د رایې او د دې حق نه لري، او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راجوړ شي او یو نفر یو مرموز انسان لغه وټاکي، امیر وټاکي او دوی ورسره بیعت وکړي او د نورو خلکو ته ووایي چې خامخا د دې سړي بیعت کوي، که یو نه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار یاست او هم په هغې دنیا باندې یو باغیان یاست. تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اورېدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو، په خلو باندې غږ کولو، وسلوال، دا ټول مخالفت، دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغسې مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره په ادینړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی، داسې فرصت چې دوی ته تاوان ونسی که نورو ته ګټه وکړي، خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی. او ورستی دغه خبره تر اعظم که طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي، دا به افغانستان ته بله هم بدبختي راوړي، جګړه به راوړي. ځکه نیابتي ډلې همدغسې دي چې هغه یوه نیابتي ډله چې ختمیږي او د هغې په پای کې بله جګړه راځي، د بل نیابتي ډلې په پای کې بله جګړه راځي، یعنې دوی به جګړه افغانستان ته راوړي، بله دغه به یې نه وي.
بل جنبان صاحب، چین، روسیه، پاکستان، ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟
دغه یو دوه مخې چیلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. د یو خوا دوی نه غواړي چې ټول سیاسي بار د یوې ډلې تپلې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره د دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی، ولنګو که هر څومره ځان لري کی او نمایان کې چې ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو، دوی تجهیزول تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله، د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغه یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او هماغه تاسو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کوم ګډون دي کې مونږ فکر دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاس و، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډلې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپله مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګري دی. او بله، تاسو خپله حتما ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګري، د مختلفو ډلو په شمول د تکی پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی، د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګري مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا، چې مطلق د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و، په اسلام آباد و، په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فرا منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي، په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري، دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو ملیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي، د ازادي خواهي که بلوڅان دي که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. خو ښکاره ده چې د دوی دخوا دا مدیریت کېده. یعنې دغه دوه مخې سیاست، دوی دوه مخې چلند هغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی ترڅو چې هغه نهایی خپل هدف ته.
نندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تازه ویلي دوی د ټروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او ټروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشئی توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو، مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دا قیمته سو او دوی بیرته پلوري. دی جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشئی توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تیر جمهوریت په مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچې ته بخښنه غواړم، په بارانچه باندې هلته دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشئی توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نه کړو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنا وي چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې او دا د اوس ټي ټي پي په د پاکستان کې هغه اړخه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکې د خلکو باورونه راکم کړي او طالب ورته دوی ناجی معرفي کړي چې طالب د تاسې نجات تاسو ژغورون کړي دی او هلته هم واک همدغو ډلو ته وسپاري، لکه څنګه چې دغه خبره ډېره دغه وه واضحه وه مخکې هم سوې وه چې دلته دا سیمه نه امنه کول غواړي او دا سیمه نه امنه کېږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې د دوی په خلاف باندې ونه کاري، قاچاقي کمونې مخدرې په هر څه کې چې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شره خلک جنګ کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یې ونه کړي کنه، یعنی طالب خپله دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کاري، اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جنرال صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه ستاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیر د سي حالت ته چې د سي باور کوي و هغه دروغ چې دوی د افغان ملت ته ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې زړه وغواړي هغه کوي او دغه دی ځینې هیوادونه ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کېږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، په عین وخت کې داسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کېږي، هماغنه د دوی جهانبینی زیاتېږي او هماغنه دوی دې ته وادار کېږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باورم نه لرم په دې، خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم او زه حیران هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یوې شبه نظامي ډلې نه چې ماهیت ته په هیڅ ضرورت نه ورکوي او داسې انتظارات لري.